بازرنگ از چیز نیمه در زمان مر دکان جور میشه نمیم ملل متحد به چیز
سلامونه د افغانستان په وخت و به جوشې د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی د تزنګړې شوی د زموږ همکار اسدالله لودین به تاسو وړاندې کی خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استازي اسف دورانی وایي چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوسي او وسلوال یې په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغان طالبان خطاب کړ وایي ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندونې د پاکستان د یوه برحاله چارواکي په حیثیت نه د کړي خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینې پاکستانی چارواکو ورته ادا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان د ډول ادا تل رد کړي ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزای په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغله. یو شمېر ښځو او نجونو یو ځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د قانون د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملالا یوسفزای پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزای په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. او روسیه خبرنده چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر یا وچا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده. د وچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی په راپور کې ویلي چې افغانستان او سوډان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیون زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې مخامخ دي. پراپور کول شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې داغو کسان شمیر چې له قحطۍ څخه یو ګام لري دی 19 میلیونه او 900 زره ته ورسېږي چې د غیبات د ټول نفوس شپږ سلویښت سلنه جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغې ناروغۍ اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ. 00 420 00 8 111. دوه نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم. که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لانډ مسکال وکئ یا لانډ اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دي 00 420 00 12 15 41 01. بل نړیوال شمیره ده 00 420 00 12 15 41 01. لاینې کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځئ پیل کې له بحث له دینه شروع کړو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت د دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنې خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحمانی صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسه کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جان د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال په نوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایی اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کیږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضي مونږ ډومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروټینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د دغه کیږي، دا د منځه ځي او دغه سره کرویات د خپل شکل ته د لاسه ورکوي. یعنی یا شکل کنکی کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافي اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کړي. هغه دپاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي. بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بلج ابډومن وایي. او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د ماګزیلا چورته وایي دا غټیږي. په غفو کې تغیرات راځي په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص په دې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانی دي چې هغه خبیثی وسیږي لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان. خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو نه چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا، او کوم ډول ډیر خطرناک دی، ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې دومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه یې څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه یې زیات دي، خو ډېر مهم ډولونه یې چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا یې په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو یې خفیف اوسېږي، یو یې متوسط، یو یې شدید اوسېږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه اوسېږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایي شاید کې پیدا کیږي، او د مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی شکل د متوسطې چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو لخوا، د یو صحي مرکز لخوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي، تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدي ته په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کېږي، او کیدلای شي چې مثلا ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کېږي، دوی په وجود کې د این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکې کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي، دا به خپل نور مرضونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر او د توره بدن کې غټیږي، او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي، او ټکان د زړه پیدا کوي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکي پوک شي، یعنی شکنن شي، زرمات شي، او همچنان بی اشتیایی، رنگ زیر اوری، او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی کشته ده. چه بیا دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوژی سرویس که باید تداوی شی، او دوی تعقیب بشی، او کلا که بیا وینه په بدن که زیادی گی آغا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو حتمان پښتنه لري، اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي، او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دي، د سره به خبري وکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتي اډی ژوند ستمنې پروګرام اوري.
خدای پاک دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای اسدالحدا تعالی مده هلمند ولایت محترم الدین صاحب.
اتل صاحب محترم، ستړي مشي، نن په تلاسیمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارثي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي، او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي؟
قربان سم لودین صاحب محترم، ډېر شایسته موضوع متاکلې ده، الله خوشاله کړي. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب، دغه د وینې کمبود چې دی دلته ولاد ازمیر کوم دیکه کې اکثره انسانان چې دی په اخته دي. لودین صاحب محترم، خبره ده چې چې اکثره دغه ماشومان چې دی پیدا سي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي. دلته اکثره مریضان چې موږ بوز د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي، نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شي نه ورکي، مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي، داسې مو پخوي چې ډېره سره کوي. نو زما د محترم ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر دلته خلکو ورستلي، هغه د مالی نه ورته سره کوي د وینې د کمبوت لپاره ډاکټران وي دا ډېر ښه شی دی. نو هغه داسې مریضان ستا محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم اومه رقم وي هغه د دغه مریض زړه باندې راپورته کېږي. نو که چیرې داسې دا میده مال یا داسې دغه وینه سره سي ډېره سره سي ایا مثال د خبرې تاوان خو به نه کوي هغه سې ګټه ورته کوي لکه هغه اومه وینه. او بل پوښتنه مې دا وه ځینې محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته دي د وینې په کمبوت باندې اوس خو نه اکثره تاسو بهتره معلومات ستاسو په ساره مو د کو کې داسې کسان ستاسو چې روغتیايي مرکزو ته لاسرسی نه لري. نو که چیرې داسې په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال دغه غټ نارینه کسان یا ښځینه چې د وینې د کمبوت سره مخامخ وي نور بغیر د میده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای پکې داسې نور شی ستاسو چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پوره کې دغه دوی پوښتنې کوي ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي ډیر خوشاله سم دودین صاحب.
کور ودان اتل سب سلامت او سي دواړه پختنی مو پزله پوره وي او روسه به ډاکټر سي برته جواب ورکړي. راځي چې یو بل وريدونکو هم را وخلو د سره خبري او کوستړي مشي روغتي د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي مهرباني وکړي د غوريدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري او کیسه سو غاګ مګلرو مهرباني خا فکر کوم د دې اوريدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روخنه شوله موږ هم ونه سو کولای چې د دغه اوريدونکو غاګ وو اوريدونکو که کله واتس اپ ته اړي کني سي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو وکولای شو چې تاسو غاګ وو او د نور اوريدونکو مخه هم ونه نیسو ځکه که تاسو اړي کني سي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوريدونکو هم نس کولای چې اړي کوي نسی پرال اتل سي بړي کني ولي ول هلمن ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سي پښتنه جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب اتل صاحب دوا پختنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني څه وایي اتل صاحب ته؟
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دوی ډېر ښه پختنه وکړي خو دغه وینه چې دوی په کم خونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډېره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډېر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې آیرن دیفیشنسی یا د اوسپنې کموالی ولري یا نور اشکال همریز خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي هغه کې بیا تا معضله وجود نه لري. کولی شي چې دې مریضانو ته هغه وینه ورکي
او دغه ینه به وي ډاکټر صاحب دغه ځیګر
ینه منظور یې دغه ځیګر دی
ځیګر وو ځیګر ځکه وینه خو
بیا ځیګر ورکولای شي. اما د وینې ورکول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه ځیګر ته فکر کوي
وو ینه اندغه ځیګر ته وي بالکل. یعنی دغه ځیګر ورکول ډاکټر صاحب تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه لپاره باید ورنه کړی شي.
بله او د دوم پښتنه په اړه باندې چې وای نور څه وکړو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې هم دغه له ناروغانو سره مرسته کوي په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي هغه کسان چې په تلاسمیا په مجموع کې په کمخونه یخته دي غول لپاره وای د مال لین نه علاوه انور کوم خواړه توصیه کیږي. البته د یعنی پاره تاسو یادونه وکړه چې یعنی ځیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي. ممکن نور کسان چې په کمخونه یخته دي یا هم د وینې وسپنې کم ده غوی لپاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله راځو د موضوع ته چې دته د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت کوي او څه رقم دغه ساتنه کوي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي. د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویتامین دی زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي. یعنی لاسونه مخکې د خوړو باید په صابون ووینځل شي لوخی پاک و سیب خاطر دی چې دې مریضانو مقاومت دې ټیټ دوی معروض په مکروبونو وسیږي. زمنان دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیری هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې پنوموکوکال ورته وایي، میننجیت واکسین، دا دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی که چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکی راخلو، ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام. اسدالله جان صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ښه، اسامه له کجکی نه. ستړي مشه اسامه صاحب، مهرباني.
ځان د تواله چې مال د ډاکټر صاحب د تاسو نه چې مال زما پدوی نکیر پدوی کی دیر نکیر او پجیم کی لاز کم کم وخت نکیر وستا من چې شروع وس لا دیر وخت نکیر چې وین کیر او پدوی کم به خطا ته به یعنی او دا څو کم بیا پدوی نی بیا مات او دا څو کم به خم په تکلیف کې به خدات او سر پازاد نه چې دا څو کم سره.
ښه، اسامه صاحب، تاسو هلته خپله په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته له ډاکټر صاحبانو سره غږېدلې چې لامل درته ویلی وي؟
نه، ښه ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک و، دغه ډاکټر ته ورغلم نو چې ساته را سره تېروئ که څنګه بهرول چې ستا پزه زخمې ده واسلینګ ور واچوه مال یا خو دغه د یو ار خول دا د ګرمۍ د لاسه د پزه وینې کېږي. مال خو په هغه سره ژمي کې په هغه یخ کې سهار وختي چې اودس کوم چې لاسي چې سړی د یخ د لاته لاسونه نه شي لټولی، هغه وخت کې لازمه پزه وینېسي. نو دا خو د ګرمۍ د لاسو نه ده، بهرول چې پزه دې خرابه ده خو سم دوا رانه شوه نه ته راته وویل.
او سلامت سی راډیو واورئ، حتما به ډاکټر صاحب ستاسو ځواب ووایي. حتما ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې معلومات درکوي چې کېدای شي در سره مرسته وکړي. بل اورېدونکی راخلو، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه، تاسو آزادۍ راډیو ته غواګی.
خیر یې سرور شخوی، وخت په خیر دی ملګری شدین.
ډیر مننه ټول خو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د ایلمن نه مې اړیکه نیولې ده، د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د یو ملګري ستونه دی، بس نور چې هر څه دوام پکړی دی ګر سره هیڅ تاثیر نه پر لري. د ستوني کې بس یو دا رقم دی کله هغه یو میده ګرمه کې دانې چې پر راپورته شوي دي، یعنې هیڅ رقم ګر سره نه اوړي نشي تېرولی.
ښه، موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یوه عامه یا همشایه ناروغي ده. زکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی، په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب؟ نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېره خیر وسئ.
سلامت اوسئ. کور ودان، خیر وسئ چې اړیکه مو نیولې وه. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینیټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عامه روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه، بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نن سره اوریدونکي له هلمند وو.
بله، اوسامه ورور ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یوه پرده ده په نوم د مخاطي غشا ورته وایي. هغه په هم په ګرمي کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطي غشا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغلط شریانونه ډیر سطحی واقع دي، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی، دا که پرابلم په خپل پوزا کې وسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خون ریزي جلوګیری کېږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضې مریضان دي چې هغو دوی زر زر خونه بینې کېږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسېږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري. او که چیرې خپله ښه پوهېږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کېږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کې، انشاءالله ماسک استعمال کی، د ده پوزه به ښه شي، خون ریزی به ودرول شي. او دویم پوښتون کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري، او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهېږم که سرې نقطې دي، څه رقم دي، او د ده مشکلات قرطولو یا د اوبه څکلو یا چای څکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه داده چې اول خو باید یو د گوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډېر غوړ ونه خوري، ډېر خواږه شیان ونه خوري، ډېر ساړه شیان ونه خوري، او ډېر داغ ونه خوري، او ډېر تند تیز ونه خوري، دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي. او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي، ګرمې اوبه یو یو غړپ پوچ کړي چې د ده ستونی تازه اوسېږي، او یا که وشي کولای که پاک عسل پیدا کړي، یو لږ عسل په شیرګرمه اوبو کې، البته داغ اوبو کې عسل اچول اجازه نشته، په شیرګرمه اوبو کې لږ عسل ګډ کړي، او دا مثلا ویچ کړي، هم قوت اخلي، هم ستونی تازه کېږي، دغه وچوالی چې ستونی کې دی دا د منځه ځي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد هم ورکېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ، په دې له چې دغه اوریدونکي دغه سپارښتنې اوریدلې وي او په دې باندې عمل وکړي. یو بل اوریدونکي ته هم نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ ستړي مه شئ.
سلام تازه، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام د ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني. کور ودان سلامت اوسئ، د غوریدونکو د چای په اړه پوښتنه درلودله. ډاکټر صاحب البته تلاسیمیا سره اړخ نه لري، وایي چای خو بس نقص نه کوي، د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکي نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څښل عادت دی، او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وایي دی اوریدونکو سره ډاکټر صاحب؟ لاند ذکر ډېر پوښتنه اړخ نه لري.
بله دی ورور ته، زه وایم چې هغه مقوله د عربي لرو چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو، د هېچې په خوړلو کې باید اصراف ونه شي، که چای هم ډېر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کوم صحیح شی نه دی، خو چون موږ تاسې عرف دی، کلتور دی، زه خپله هم استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکړي. او ورور دی ډیر چای نچ کی، د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیرې وچ کی، اوبه دی ویش ای بیرته دی پریدی چې شیرګرم شي، تودو اوبه چکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري، ډیر یخې اوبه دیم نچ کی چې هغه هم وجود ته ډیر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته، او سردردی پیدا کوي. نو ورور دی د چای په واسه که زما مشوره منی، خالی اوبه دی وچ کی، دا ورته ډیر به مفید وسیږي، ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جذب مخنیوي کوي، یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی، یا مثلا ډوډۍ منځ کې چای وچ کی، هغه دغه جذب د وسپنې په کولمو کې امیدا کې مختل کوي، دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي، د معدې تکلیف پیدا کی، نو ورور تم توصیه داده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات اوسه اوریدونکو راخلوستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړې خیرات دا ډاکټر صاحب ناستا او بایکتا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي.
و ډیر مننه ورور کوم زاینه مالک نیولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
لا باغلان مې اړیکه نیولې عبدالرحمن خبرې کوم مایب خبرې کوم دغه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده دغه چای دغه باجی مثال بعد کسان مثال ډیر چای چکی او اوبه یخې اوبه نه چکی او اوبو سره هغه نه لري او بل سره زیات نه پاره چې دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعد اوبه بد تاثیر پې کوي د پښه باندې مثال ځکه چې چای چکی او ځکه دا څه تاوان لري او که نه لري چې
رحمان ورور موږ موضوع په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسیمیا ناروغان پیژنئ یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو اونیو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري داسې ناروغان پیژنئ یا قصې درته معلومې دي؟ سلامات سید غاوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې زما هم ډیر سر په خلاص نه سو ډاکټر صاحب زکه د خبرونې له موضوع نه فکر کوم نا خبر وو د چای د اوبو پاړه باندې پښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و خدای ویل چې څوک همهاله چای څکي ورسره اوبو څکي که څوک اوبو څکي همهاله ورسره چای څکي نقص شی ده پرال په دې له چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستي ورته یو څه ځواب ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته یو څه ووایئ بیا به په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار والی له ماشومانو سره دی کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومانو د ناروغۍ په سترګې ورته کتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پاتې کیږي حتما به پاتې کیږي هغه خفیفه بڼه او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر آخر د عمره پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره؟
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع لومړی هم موږ تماس ونیو د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري خصوصا وروسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یو یا دوه ساعته وروسته که لږ چای وچکي هغه بهتري که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چکي دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نچکي اوبونه دې استفاده وکړي که لږ وچکي خیر دی ضرر نه لري اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونچکي ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط همدومره وایي.
بله او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سرکار لري د لویانو سره هم سرکار لري څرنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دی چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی هغه تلاسیمیا کیدای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي خو وروسته د پیدا کیدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي اشتیای خرابیږي علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي او ورځ په ورځ ورته ګوري مخ کې داسې خاصف شي رنګ یا زیړ وخوندی شي او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي پوزه پلانه شي نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایي او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي یعنی ښه وزن نه اخلي ښه رشد نه کوي قد نه جګیږي نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماژور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګتا کیږي او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي چې 40-50 حتی کله کله 50-60 کلو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسې خبر وسیږی دغه د فلم هلک چې دی په هندوستان کې نوم یې امیتاب بچن دی، دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډېر شکل خفیف یې وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علایم نه ورښیي، دوی کوی شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار و ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفی که چیر دو جینا یا دو نه زیاد درې څلور جینا متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه دی، د دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان خپل روزگار و کار و سبق و تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوی شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
وکړي. تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه وکړ، هغه بڼو باندې هم تم شو چې څو بڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال یا هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې له نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمي ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغو تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومانو باندې وای ډیر ناوړه اغېز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، که چیرې مور او پلار دواړه په خفیفې تلاسیمیا باندې اخته اوسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حامل واخلي دوی باید د خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. داغود اجازه وروسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر ده نه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي، او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تکتیکونه وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
bale yani doctor awamal sal pasala ki genetic da ya irsi da yani bidun de mur aw plar la jinuno na de intiqal nur lar na lari talasimia
na khair sal fisalo ke awamal genetic da او دغه منچویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دی چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخی د فعالیت او لویږي نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکه وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن د کم خونه کېږي دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سرې کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه راځي جوړته انیزوسایتوز پولیکروسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه او سم متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په د وینه چې ورته رومبه ورور موږ جګر او توایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هپاتوسپلینو میګالی وایي مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکی یو سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جگر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډېر زیات غټیږي نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دی چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خرابه مریضي ده
و ډاکټر صاحب په دې ورستۍ اونۍ کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلوال طبي پلو ویل کیږي چې دغه د نږدې اقارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمېر ناروغي باندې اخته شي د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر کلنه تجربه لرئ شاوخوا په ساته تفل کې آیا داسې نمونې ډیرې دي په تلاسمیا په حقوق ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي
بالکل دا خبره دقیقه ده تب طبابت همدغه حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسه شریکه ده مثلا کاکا لوري ماما لوري خاله لور اوسیږي یا مثلا زوی اوسیږي دوی سره باید چې واده ونه کي واده باید د بیگانه خلکو سره وکي تر څو چې این همدغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دی چې هغه آرچ فاکتورونه دی آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړی تولد کیږي نه آرچ منفی منظور می ده دغه مریضیانه دی چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی زکه په اسلامي توګه هم شریعت کې موږ دغه ویلي دي چې تاسو واده کوي کوشش کوي چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي. دا واقعا معقوله خبره ده چې ته به هم ثابت کړې ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم، لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پوهیږو چې له بده مرغه له ډیرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم سته او کنه یوازې همدغه د وینې بدلون کولای سي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه. وړومبی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط یې نامغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، ده ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې یا باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډېر زیات مهم دی چې وړومبی هم موږ اشاره وکړه چې ها غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډېر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف چې دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي، یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو، هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دی، هغه مثلا سترګو دی، د غوږونو دی، مثلا ایکاګي یا گراف د قلب اخستل دی چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د هډوکو وسیږي، هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلی باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسب اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي، یعنی اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي، چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري، نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظمن کنټرول کړو، او مریض ته چې دته شیلیټنګ اجنټ وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي، چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او ورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي، چې څلوېښتو نه شپېته ملیګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر آتی لا دو لسات آباد ور کول کیگی آقا پا شکل ده پمپاج ور کول کیگی اوتوماتیک پمپو ندی چه منگ دا کارو را پشف خانه که کول مریضان تا تطبیقیگی آش پید خوام دا کارو نکول بل مریضانو تا دخلی دلارم و سیاو مقدار دواگان پیدا شویدی که پنوم ده دی فری پرون پنوم بانده یادی گی چه 15 میلی گرام روزانه دخلی دلاره تابلیتونه دی ور کول کیگی مثلا بل دی فیرو زیرکس پنوم بانده هم تابلیتونه دی چه دا تقریبا دی فیرو زمین پا اندازه تاثیرات لری نو کله چه منگا دا مریضانو تا تکره روی دور که و یا داغا شیلیتنگ تراپی یا شیلیتنگ آجنت مریضان تاور که و دی مریضانو هم باید منظم مایناتی وشی دسترگوی دواغوی دگرده وظایف باید تعیین چی
او اوریدون که لطاسو نمانن که چی عدی که نیسی و سم که ولی سی چی عدی که و نیسی دخفرونی لگی شی بی پاتی دی دغه کومه دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې باندې نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ تاسو که دغه ډول ناروغان درې خدای مکړه نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډېر زیانونه درته اړوي له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانومه د تماس شمیره ده 00 420 112 45 41 بل شمیره ده 00 420 112 45 41 اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي بحث په ورورو سره راټولو دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولی سي ډاکټر صاحب آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولېدلی سي لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې ناروغۍ غوندې که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډېره هڅه شوې چې وایي درملنه تاسو مخکې یاده کړه چې هغه مغه د هډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولی سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 50-60 کاله عمر وکړي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي
ډېر ښه کتاب اشاره وکړه که چیرې تلاسمیا ډېره شدیده اوسېږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډېر زر وفات شي اما په صورت د عمومي 99% دا مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کی حتی 80% کولای شي چې په 10 کلو پورې ژوند کی 40% کولای شي چې 50-60 کلنۍ پورې ژوند کی او 50% خلک کولای شي چې 50-55 کلنۍ پورې زندگی وکړي حتی د دنه اضافه هم امکانات لري خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی یو جین دی دوه دی درې دی څلور دی کار څومره جینونه کم اوسیږي همومره قابلیت حیات زیات اوسیږي کار څومره تخریبات ډېر اوسیږي نو همونه د عمر کم اوسیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځئ چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لاره چې غږ یې واورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ رادیو غږ مو ټیټ کړئ
السلام
علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي
شکرا
او مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی تاسو
بس روزین صاحب نن د پښتنه ده او ډاکټر صاحب نن د پښتنه ده د خپل مریضي زما لنګینه کیږي دا ما سره اډو کوي دا کمزوري دی واخه به خې نه ثابت په استفاده نه کوي نو دا لا ټاکه نو لاندې نری لنګي کیږي دا خو څه کوي ونی سم په خپل باندې دا سمالمیږي لکه سپیری سره ونته او نور بدن پستو کې سی لکه ځوان سجدا والیږي نو نه ودا پټنه لرم او یو کم خونی کم انداز لرم چې سره وکړي د سترانو چې یو کم خونی کم انداز لري ډیر نه لري دې ته ضرورت نه لري چې تو وینه ول دې او دوای سربې سره لسی او هغه سره بدن د کړي او دوم ودا خبره ده جن داسې ځوانانو دي وینه کوم خوني پاره باندې هغه خلک ښه غښتلی ځوان و ښه ښایسته کواره روغ ځوان و مونږ مریض لور څوک لري وایي دا مریض ما دا خو روغ ده وایي د وینه کمېږي نو هغه ځوان وینه په تو هفتو کښې بدلوله میاشتو کښې دغه د څو وجه نه ده
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کمخوني څومره ظاهر باندې اغېز کوي دا پوښتنه هم په ځای ده تاسو خپل عمر په اړه ونه ویل وویل چې لنګي مو داسې دي چې غوښه پرې نهشته او فکر کوئ داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډېر خوړلی وي ستاسو عمر څومره دی
خپل عمر
تروسه لا ماشاءالله ځوان یې مننه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب د اورېدونکي که څه هم خپل نوم وانخیسته ویلې چې لنګي مې نري دي داسې ښکاري لکه ډېر عمر مې وه چې خوړلی وي او دغه راز که شدیده نه بلکې خفیفه کمخونی هم ویلې رمه څه ورته وایي او زمن کې ویلې چې وایي کمخونی څومره په ظاهر باندې اغېز کوي یا دغه تلاسیمیا ځکه د یو ناروغ یادونې وکړه چې وایي کمخونه وو اما ظاهر یې وایي ډېر ښه وو مثلا ښه په غوښو ډاک معلومېده
دا خو ورور په ویلې خو زه پوه نه شوم چې دا ورور اوس لنګي نري شوي دي غوښه یې کمه شوې ده او که د اول نه وه که چیرې اول په غوښه ښه وه او اوس ډنګر شوی اوسېږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري ورور باید چې ډاکتر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکتر ته که ډاکتر ورته ویلي دي چې اوس دونه کمخون نه یې چې وینه واخلې نو حتما کمخونه دی دې کمخوري ته خو باید چې بیا د خولې د لارې مستعذرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کمخوني ورکړي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شیان باید د ورور ته توصیه کړي ځکه کمخوني داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغېزې لري باطن ادا دی چې انسان بې اشتیاق کېږي مثلا قلب ته ضرر رسوي غټېږي دماغ خرابېږي حافظه خرابېږي مثلا اشتیاق خرابېږي نو ظاهر ادا دی چې انسان کله اشتیاق خرابه شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسه ورکوي طبعا چې کمخونه شه څیره یې زیړه کېږي یا خاصفه کېږي سپینه کېږي نو دې دپاره تاثیرات هم ظاهري دي هم باطني دي نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپله غذا باید اصلاح کړي باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسېږي هغه نه استفاده وکړي مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي
بله
که دا یه نه وخوري غوښې نه او هګۍ او دې شیانو نه استفاده وکړي دا به ورته زه وایم په ګټه اوسېږي خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او دا چې پښې درد کوي ګرځېدای نه شي یا ډېر ډنګر شوی دی کیدای شي چې کوم ارتوپیدي مشکل ولري باید ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای مونږ تاسو ته را کړې ده او مونږ یې په ارزښت نه پوهېږو خو کله چې بیا مریض شو د پښو پاتې شو بیا به الله نارې وهو نو ورور ته مې توصیه دا ده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایی مواد اصلاح کی پوره کافی اندازه انرژی و غذا و اخلی او لگ ورزش رو کی چون سن دونا دیر جک ندهی کولای شي چې ورزش وکړي
کور ودان ډاکټر صاحب محترم راځي چې دغه د بحث پای شي به هم ښه استفاده ترې وکړو فقط ستاسو سپارښتنو ته اړتیا لرو ډاکټر صاحب څه وکړو چې په تلاسیمیا باندې اخته نه شو یا هم د تلاسیمیا باندې د اخته کېدو مخنیوی وشي یا هم کچه راکمه سي لاندې سپارښتنې که افغانانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته یا هغو کسانو ته چې تر اوسه تنکي ځوانان دي یا هم پیغلې دي او تر اوسه یې واده نه دی کړی منتظر دی چې د ژوند شریک پیدا کړي کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسیمیا کچه راکمه شي
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضي نه خو اصلا امکان نه لري اما که چیرې څوک تلاسیمي مریضي ولري نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه اوسي مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو اوسېږي او د هغه نه راهنمایی واخلی او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالج ډاکټر او سیګي هغه ته مراجعه وکي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آگاهی پیدا نه کړي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.